داخل افغانستان هجران میشه و آخر میندازنش به گردن طالب و یک تعداد افراد احساساتی هم احساس میکنن که هیچ دخالتی هم در این کار نداشتن، میگن که خب جهاد شد چنین شد چنان شد، در حالی که خبر ندارن که تیشه به ریشه خود و تیشه به ریشه اسلام میزنن. اما در کل هدف اصلی دشمنان مردم افغانستان از هدف قرار دادن مکانهای تحصیلی این هست که جامعه ما را فقط عقیم بکنن و جامعه ما را ناتوان بکنن.
کوروادن ډیر مننه د پانتون استاد شغله حمید عزیزی او د ټولنیز علوم او محقق شغله جاوید احمد چې په دې خبرونه کې مګډون وکړ. قدرمن اوریدونکو ترشناس ملاند خبرونه دوام لري، د دې خبرونه په دوام کې هم لمر سره اوسه. اوس ته خبرونه نوبتې لمړی د افغانستان خبرونه رحمت الله افغان باندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، اجرائیه ریاست وايي افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس به په راتلونکي ناسته کې د سیاسي هوکړه لیک په پلي کېدو او په اړه نهایي پریکړه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وايي د پکتیا په جانخیل ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د تحرکاتو مخنیوي لپاره پوځي عملیات پیل کړي. او له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وايي د مخدره موادو قاچاقونکو په تورې څلوېښت کسه نیولي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. اجرائیه ریاست وايي افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس به په راتلونکي ناسته کې د سیاسي هوکړه لیک په لیکېدو په اړه نهایي پریکړه وکړي. که څه هم د اجرائیه ریاست مرستیال وین جاوید فیصل نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې کتنې دقیقې نیټه په اړه څه ونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې یاد ناسته به په راتلونکو ورځو کې ترسره شي.
هم دغه ډول بحثونه نور مطرح شي او موږ د ټولو بحثونو نهایي نتیجه ترلاسه کړو. په ټوله کې د سیاسي هوکړه لیک تطبیق د یوه اساسي مسله مهمه مسله سیاسي هوکړه لیک تطبیق دی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د پنځشنبه په ورځ سره هم ولیدل. د افغانستان اجرائیه رئیس د پنځشنبه ناستې په اړه په یو خبر پاڼه کې ولیدي چې په دغه ناسته کې د ملي والی حکومت د سیاسي پایلو ټینګار باندې ټینګار کړی. دغه لیدنې وروسته له هغه کېږي چې اجرائیه رئیس د سیاسي هوکړه لیک د نه عملي کېدو په اړه په افغان ولسمشر باندې انتقادونه وکړل. د افغانستان دفاع وزارت وايي د پکتیا په جانخیل ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د تحرکاتو مخنیوي لپاره پوځي عملیات پیل کړي دي. د دغه وزارت مرستیال وین محمد رادمنی سره لدی چې د جانخیل ولسوالۍ د سقوط خبر نه تایید بي خوایي، دغه ته په دې ورستۍ کې د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه زیات شوي دي.
مونږ هلته په جانخیل کې حضور لرو، عملیات روان دي او داسې جانخیل سقوط کړي دا نمونو ولی تهدیدات رامنځته شوی ده. مونږ په دې حال زده کې یو چې تهدیدات د منځ یوسو.
تر دې وړاندې بیا د پکتیا سیمه ییزو چارواکو ویلي وو چې دغه ولسوالۍ تېره شپه تر سختې جګړې وروسته د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلې ده. طالب وین ذبیح الله مجاهد وایي چې ولسوالۍ په بشپړه توګه نیولې، لسګونو امنیتي ځواکونو ته مرجو بلاړولې او زیات اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه کړي دي. او له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي د مخدره موادو د قاچاق په تورې څلوېښت کسان ولیدي. د دغه مرکز له خوانن په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي چې یاد کسان د روان کال د اسد میاشتې په جریان کې د دیرسو قضیو په تړاو د پولیسو لخوا نیول سوي دي او وروسته عدلي مرکز ته انتقال سوي دي. خبر پاڼه وایي په نیول شویو کسانو کې یو ایرانی وګړی هم شامل دی. له نیول شویو کسانو په زیات اندازه هیروین، تریاک، الکولي مشروبات هم ترلاسه سوي. دا په داسې حال کې ده چې له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي د روان کال د سرطان په میاشت کې هم اویس کسان د اتلسو قضیو په تور نیولی وو. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر څخه واورئ.
د ترکیه جنگي الوتکو نن د سوریه په شمال کې هغه کوردی ځواکونه په نښه کړی چې امریکا یې ملاتړ کوي. په سوریه کې د بشري حقونو د څار لندن میشتر ډلوي د ترکیه هوایي بریدونه په امارنه کلی کې سوي دي. دغه کلی څو ورځې وړاندې د سوریه دیموکراتیک ځواکونو لخوا نیول سوی و. د جرابلس ښار د پوځي شورا لخوا په یوې اعلامیې کې د سوریه دیموکراتیک ځواکونو په حواله ویل سوي چې په دغو بریدونو کې تر ډیره ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په اعلامیه کې دا یو داسې خطرناک کار بل سوی چې د سیمې برخلیک ته ګواښ پېښولی سي. دا د جرابلس ښار جنوب ته په اته کیلومتري کې پروت یو سرحدي کلی دی چې د اګست پر 15 نیټه د ترکیې په ملاتړ سوریه یاغیانو له داعش څخه ونیو. تر دې یو ورځ د مخه ترکی ټانکونه او نور زریه وسایت د هغو عملیاتو د بیو برخې په توګه د سوریې تر پولې وروا وشتل چې له سرحدي سیمو څخه د اسلامي دولت ډلې د استو په هدف پیل شوی و. د دې عملیاتو یو بل هدف دا هم دی چې کوردي یاغیان د دغې سیمې نیولو ته پرې نږدي. ترکیه د کورد خلکو اتحاد یا وای پی جی ته خبرداری ورکړی چې له دې سیمې څخه ووځي. ترکیه دغه ډله د مناسبې کورد کارګر ګوند یا پی کی کی یوه پراخه سوې څانګه ګڼي. سره لدی چې واشنگتن او مسکو په سوریه کې د جګړې د اوربان په اړه نوې موافقې ته نږدې سوي دي، خو په جنیف کې د دواړو هیوادونو د لوړپوړو ډیپلوماټانو تر دوه ساعته خبرو وروسته هم کومه موافقه اعلان نشوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې موافقې ته نږدې سوي خو د خبره تر هغه به د موافقه اعلان نشي چې د سوریه د خلکو د اړتیاو پوره کولو په اړه پوره ډاډ ترلاسه نشي. کری په جنیف کې خپل روسي سیال سره د سوریې په اړه تر خبرو وروسته په یو غټه خبري غونډه کې وویل
we don't want to have a deal for the sake of a deal, we want to have something done.
د وی موږ د یو تړون کولو لپاره تړون نه غواړو، موږ غواړو یو داسې څه وکړو چې موثر وي او د سوریه د خلکو لپاره کار وکړي، هغه څه چې سیمه لا امن او باثباته کولای شي. او موږ دلته په جنیف کې د یو میز شاته راولي چې یو سیاسي حل لار ورته ومومو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز ویل چې په سوریه کې د اوربان بیا نافذېدو په برخه کې ډېرې لارې چارې روښانه سوي، خو لا هم ځینې کوچني مسایل شته چې باید حل سي. جان کیری وایي د دواړو هیوادونو استازي به لا هم په جنیف کې پاتې سي څو په راتلونکو ورځو کې په دې اړه پاتې کارونه سرته ورسوي. د ایتالیا حکومت په هغه وخت کې د تیرونی د زلزلې د قربانیانو لپاره یو ورځ ملي ماتم نیسي. په هغه زلزله کې چې شدت یې 6.2 درجه و، د رسمي شمیرو له مخې 201 اتیا تنه مړه او 388 تنه ټپیان شوي دي. د ایتالیا صدر اعظم ماتیو رینزی به نن د ارکواتا د ترونتو ښار چې یو له ډیرو ځپل شوو ښارونو دی، د قربانیانو د جنازې په رسمي مراسمو کې برخه واخلي. د سلواک صدر اعظم روبرت فیکو یو ځل بیا پر اروپایي اتحادیه ژغ وکړ چې پر روسیې اقتصادي بندیزونه ختم کړي. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې نوموړي روانونی په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ولیدل. سلواک اوس د اروپایي ټولنې دورې مشري کوي او ټاکل شوی چې راتلونکي اونۍ د دغې اتحادیه د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه وي. روبرت فیکو یو له هغو اروپایي مشرانو څخه دی چې پر روسیې د اقتصادي بندیزونو مخالف دی. پر روسیې اقتصادي بندیزونو هغه مال ولګېدل چې مسکو په 2014 کال کې د اوکراین د کریمیا سیمه اشغال کړه. او په مسکو کې د یوې مطبعې په ګودام کې اور لګېدلی لشته لږ شپاړس تنه پکې مړه سوي دي. دا پېښه نن سهار وختي د روسیې د پلازمېنې په شمال ختیځه برخه کې سوې ده. چارواکي وایي څلور تنه چې سوځېدلې وو خو لا ژوندي وو روغتون ته یوړل سوه، او 12 تنه نور د پېښې له ځایه روغ رمټ ایستل سوي دي. د روسیې اتحتاس خبري اژانس د بیړنیو حالاتو د وزارت د سیمه ییزې څانګې په حواله ویلي چې چې کله اور وژونکو د ګودام دیوال ونړوه 14 تنه مړې ومندل. پولیس وایي شاید پیش قربانیان ټول مهاجر کارګر وي. دا وتر د مال د افغانستان سیمه نړۍ څو خبرونه مهم خبرونه. اوس به د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات وره.
دا هم د مرکز کابل په ګډون د زنو لوی ولایتونو د هوا د حالات اټکل چې د سنتیګریډ په کچه اټکل شوی دی. کابل نن وریز د تودوخې لوړ درجه 29 ټیټه یا 13. هرات نن اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 6. کندهار نن اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه 21. غزنی نن اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 29 ټیټه 14. بامیان نن اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 19 ټیټه 1. مزار شریف نن اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 21. جلال آباد نن اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه 21. بدخشان کې نن اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 30 ټیټه 3. او په ګردیز کې نن اسمان باراني د تودوخې لوړ درجه 25 ټیټه 14.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
به هم زما اسمت ساروان او ظریف نظر سلامونه په دې ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې ومنید. نن لسمه ده چې پاکستان د سپین بولدک او چمن ترمنځ لاره بنده کړي چې لکبل افغان سوداګرو باغدارانو ته د میلیونونو ډالرو په ارزښت تاوان اوښتی دی. د دې لارې د بندېدو له کبله له پاکستان او افغانستان ته د کډوالو د بیرته راستنېدو بهیر هم له خنډ سره مخامخ شوی دی. یو شمیر افغان سوداګر وایي پاکستان عموما د افغانستان د میوو د صادراتو په فصل کې په یوه نیوه پلمه د افغانستان د میوو د صادرېدو مخه نیسي او په دې وسیله افغانانو ته اقتصادي تاوان اړوي. پاکستان د سپین بولدک ویش وروسته لدی بند کړ چې یو شمیر احساساتي مظاهرچانو په ویش کې د پاکستان له لوري د دوستۍ پر نوم دروازه باندې برید وکړ او د هغې شیشې ماتې کړې. مظاهرچانو د غراز د پاکستان بیرغ ته اور ورته کړ، که څه هم په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلول د مظاهرچانو دا عمل وغند، خو پاکستان وایي چې باید له دغه هیواد رسما معذرت وغوښتل شي. افغان سفیر وایي د پاکستان بیرغ د افغانستان حکومت نه دی سوځولی چې معذرت وغواړي.
دوندنې بیرغ اسلام آباد کې نه دې اسلامیت یا کار کوي نه شوه، چې ما څنګه نو د محکوم هم کردم په دلیل این که توقع داشتیم که بعد از محکوم کردن ما هم چه عمل باز ما نشه معذرت خواستن مسئولیت پذیرفته عمل از عملی که ناپسندیده است و قطعا نه در پالیسی و نه در اجراعات ما از همچو یک کار حمایه میشه، بلحاظا معذرت خواستن بجا.
د افغانستان اقتصاد ته نه یوازې د سپین بولدک لارې بندېدو زیان اړولی، بلکې په کندز کې د الچین پل نړېدو هم له تاجکستان او د منځنۍ آسیا له څو نورو هیوادونو سره د افغانستان پر تجارتي راکړه ورکړه اغېز کړی دی. د الچین پل د ویجاړېدو له کبله د کندز ولایت سوداګرو او عامو خلکو په ځانګړي ډول تاوان کړی دی. په دغه ښار کې برېښنا پرچاو شوې او د جنسونو بیې لوړې شوې دي. د دولت وسلوالو مخالفانو په لغمان او هلمند کې هم پلونه ویجاړ کړي چې د خلکو مشکلات ورسره نور هم زیات شوي دي. آیا پر افغانستان او افغانانو اقتصادي فشار د نظامي فشار تر څنګ یوه بله حربه ده؟ په دې ساعت کې پر دې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو.
تشکر آقای ساروان، مهمان محترم و محترم آقای خانجان الکوزای معاون اول هیئت مدیره اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان در استودیو تشریف دارن، برشان خوش آمدید میگوییم. الکوزای صاحب خوش آمدین صاحب.
زنده باشی، سلام خدا عرض میکنیم بر کل دوستا، موفق باشین، زنده باشی.
تشکر. الکوزی صاحب، اول از این تاوانی که به تجارا و به مردم افغانستان رسیده سر از این یک ذره صحبت شد، چقدر تخمین میشه این ضررها؟
بله، به تاسف باید بگویم که امی مشکلات خو یک روز نیست، دمی 16 سال خصوصا امی مشکلات بسیار زیاد شده با آمدن قوای ایساف و ناتو در افغانستان و بعد از شکست سیستم طالبا. پاکستان یک قسم سیاست جدید در مقابل افغانستان گرفته، مثل که در طول 60 سال در مقابل هند داشتن و امکانات بسیار زیاد اقتصادی و ظرفیت های بسیار زیاد اقتصادی در بین هندوستان و پاکستان موجود بود، مگر اقتصاد قربانی سیاست بود در طول 60 سال در هندوستان و پاکستان. در 16 سال عین سیاست در مقابل ما متاسفانه گرفته شده و هر وقت از مجبوریت های ترانزیتی افغانستان وقتی که مشکلات سیاسی پیدا شوه سوء استفاده میشن و یارابندی میشه و آگاهانه یا غیر آگاهانه در اینجا از هر دو طرف البته گناهکار هستند و یک سلسله ایجنسی های استخباراتی در این دست داره. ما سالانه تقریبا در حدود 500 الی 600 میلیون دلار در مجموع از ترانزیت یا از رای پاکستان متضرر میشیم، یا دمرج میتیم یا جنس ما استاد میشه یا جنس ما خراب میشه. برای شما معلوم هستن که سالها سال حتی گوشت گنده شده را ما مجبور شدیم که گوشت و تخم مرغ در بندر کراچی در بحر فرتیم و به هزارها کانتینر ما در اوج خراب شده، اضافه از 4000 کانتینر حتی از وقتی استاد ربانی مرحوم شهید در او وقت حتی در اوج کراچی استاد شده او را از بین برده شدن و علی هیچ چیزم در او نمانده، تنها اسکلتش مانده. هر روز یا میگه که به این کانتینرهای تانه ببرین دمرج بیتن، دمرجش 5 برابر کانتینر و جنس کانتینر شده. امی مشکلی که پیلن پیدا شده دمی طول 2016 و 2015 شما دیدین که 4 مراتبه در تورخم اینمی مشکل پیدا شده، 3 مراتبه در ویش پیدا شده. اینمی مسائل هستند که بدبختانه جدا نمی کنن پاکستان، یک رای بری پیدا نمی کنن. ما متضرر میشیم، پاکستان متضرر میشه،
ترانسپورت
پاکستان.
یه مسئله داده چه زینی وای چه در دول مشکلات پا پلو که عموما اغا وقت پیدا کیشه چه کل دی افغانستان دی میوی رسیدلی یا دی صادریدو وقتی، آیا دا ادا سمده؟
بدون د شک دا ډیر دقیقه ده او په زیاده، او موږ اسناد لرو د دې چې هغه وخت چې زمونږ د میوه وختي پرزن دا وستا سو ګوري پروس کال هم د شانتي مسله پیدا شوله. کله چې زمونږ د میوه وخت خلاص شي هغه وخت کې دونه مشکلات نه وي. پروس کال پاکستان زمونږ په میوه باندې تبعیزي برخورد وکړو، فرزن موږ د یو ټن په مقابل کې 2000 کالداري محصول ورکو، یو د می دا 2000 8000 ته ورسول، وس 2000 اخلي. د دې سره سره به هم لارې او دا مسائل دوی چې بندي دا واقعا یو تبيزي برخورد دا وس منګه د ورځې د شپېتون تر اتیا کانټینر پورې انګور او خربوزي پاکستان ته انتقالو او دا الته ولاړ دي. زه تاسو ته دا ویل شم، تاسو د خساري په ارتباط باندې ویل، دا خساره کاملا دیقان ته ده، کاملا باغدار ته ده، د افغانستان خلک زوريږي، په افغانستان کې خلک مجبوريږي چې کوکنار وکړي، نور باغونو نه تیر شي، ځکه چې مارکیټ نه لري. موږ د کال 2 میلیونه ټن په حضور کې موږ میوه او سبزي اضافه تولیدو چې دا باید خارج ته لاړ شي. دا ټوله ګندکیږي، دا ټوله د منځ نه ځي. یو کارټن انګور موږ په کوټه کې او په پیښور کې په 4000 کالداري خرڅو، اما اوس یې موږ په 200 افغانۍ خرڅو، یا په 200 کالداري چې ګنده شو هلته خرڅو، خلک یې مالونه لا اخلي. ته فکر وکړه د ورځې 10000 کارټنه موږ تیر او هغه طرف ته دا 15 میلیونه د ورځې خالی، 15 میلیونه کالداري منګه ته خالی د انګورو تاوان را رسیږي. دا چې موټر مودریږي، دا چې ترانزیت پرزن زمنګه ګوره خلاف ته قانون د WTO، دا خو یو 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 ظلم دی، یو جهانی ظلم دی چې زمنګ سره کیږي. د څوک چې د بین المللي تجارتي سازمان غړیتوب ولري هغه حق نه لري چې یو 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 ترانزیت کې خپل په خپل خوخه باندې یو چی شی وکي. دوی زمنګ مالونه ودرولې دي، وس زمنګ تقریبا 1500 شپکسو کانټینر غوړی غذایی مواد او هغه د چرګان غوخي اگي امخته ولاړې دي. دوی ول جی ډی ورکړي چې دا باید په دورس کې د پاکستان خاوره عبور کې دوی په منګ باندې حکم کړي. اوس یې را مال ودرولې دي، د ورځې 200 ډالر د یو ټرک زمنګ نه جریمه غستل کیږي. دا ټول هغه څه دي چې واقعیا قصدن کیږي، واقعیا دا د منګ سیاست قربانی
کیږي. البته په دې مسله کې دوی نورې مسلې هم شته چې یو خو دا چې اوس چې افغانستان د نړیوال د سوداګرۍ د سازمان غړیتوب ترلاسه کړی دی، ولې له دې لارې شکایت نه کوي؟ او بله پوښتنه هم دا ده چې ولې ځینې افغانان داسې پلمې په لاس ورکوي؟ مثلا د پاکستان بیرغ یې وسوځو او دوی ته یوه پلمه په لاس ورکړه، دا هم یو د پوښتنې وړ مسله ده. خو مخکې تر دې چې تاسو په دې اړه نظر څرګند کړئ، د تازه میوې د سوداګرو د اتحادیې مشر حاجي نانای آغا هم همدا اوس د ټلیفون له لارې راسره دی. حاجي صاحب، تاسو ته مرکلی وایم که تاسو په مشخص ډول د سپین بولدک د لارې د بندېدو له کبله سوداګرو ته د اوښتو تاوانونو په اړه اورېدونکو ته معلومات ورکوي، څه اټکل کوئ چې تخمیم نن څومره تاوان به اوښتی وي؟
دا خپلسته معلومه ده چې میوه چې د ډېر وخت نه لري، خصوصا انګور. انګور چې په لږه هلته ولاړ وی، څلور ورځې اوبه ترې وبهېدلې، بیا مو راوړله په باغو کې بېرته پر دستو وغورځولی. او بعد چې موټران چې نیمۍ خراب وی نیمۍ سم و، هغه مو بیا د کابل څخه تورخم په لارې باندې ولېدل. ډېر تکلیفونه مصرفونه یو په دوه سولی، تکلیفونه ډېر وی. او دا په ترانزیت کې په جهان کې دا موضوع نشته چې د یو مملک د دوو مملکوتو تر مابین صادرات وارداتو ترانزیت موجود وي او هغه د یو مملکت په خپل سر باندې دا مخنیوی وکړي. دا د دواړو دولتو په تاوان دی، دا که زموږ په تاوان خپله د پاکستان د حکومت هم په تاوان دی. هغه هم باید چرسو فکر ووایي پر څه شي باندې، که بیرغ سوځل سوی، که جنگ سوی، هغه د دوو هیوادو شخصي سیاسي کار دی. موږ په سیاست پورې ارتباط نه لرو، تجارت په سیاست پورې ارتباط لري. تجارت چې دی عام دی، تجارت مو د خپل سرمایه په خپل سرمایه سره مدان نه مو په د پاکستان په حکومت کار لور نه د افغانستان په حکومت کار لور مو په کارو به څو کار ولري هغه خپل مادي او فصلون جو ګوري تجارتي او ترانزیتي اسنادونه چې په افغانستان او پاکستان کې امضا شوی دی دا یو باندې جوړیږي چې موږ ته جوړیږي هر کال په ورځو کال خو بیرغ نه وسوځل شوی ولی زموږ موټران ته لوڅ نه ورځي ولاړ وای.
بله
بله سلامت باشید.
خب به هر حال لحظه بعد بشنوانده های عزیز جان ما موقع میتیم که نام تلفن کنن، مخصوصا کسایی که متضرر شدن، کسایی که سر راه منتظر ماندن، اگر اونا تلفن بکنن اونا وضعیت آخر به ما بگوین خوب میشه. خب آقای الکوزی، ای از طریق سازمان های بین المللی از مثلا که افغانستان عضو حضور داره، از اون طریق چرا سه به این موضوع شکایت نمیشه، رسیدگی نمیشه سه؟
بله ما هم امی اعتراض داریم. روز اول امی موضوع را به جلالت ما رئیس جمهور افغانستان شخصا ما شریک کردیم و عرض کردیم که ما تعهد داریم که صادرات خود اضافه کنیم و به شورای عالی اقتصادی تعهد سپردیم، اما این طور چیزها را که در مقابل ما می موانع پیدا میشه ما این تعهد برآورده نمیتانیم. ما حتی به دنیا تعهد کردیم و علی افغانستان میرن در سازمان نای بیلوملی د وجه تعهد خود میکه که ما هم در بخش خودکفایی خود کار میکنیم، در بخش تولید داخلی خود. اگر این طور موانع باشه دنیا باید بفهمند که ما رم از مجبوریت های ما استفاده میشه و این مشکل پیدا میشن. علاوه از او رفتیم با وزیر صاحب تجارت و همچنان با سفیر صاحب با پاکستان در کابل رسما تجارت رفتن. ما خو اتاق مشترک داریم، ما چون نایب رئیس اتاق تجارت مشترک هستیم، رفتیم در وجه امرای سپیر ملاقات کردیم، تاجره را بردیم و از پیشش خواهش کردیم که اینمی هر چیزی که شده ای را تاجر نکده، ما ای کار را نکدیم و ماموری دولت و پلیس هم ای کار را نکدن که ما بریم یخن دولت را بگیریم. این مردم عام در وجه بودن و یک هر چیزی که بودن در ما بینش هر چیزی که هر کس کدن، ما از دولت هم تقاضا میکنیم که اینمی کسی را پیدا کنه که کی ای کار را کدن و ای خو یک حق مدنی هر کس است. با ما گفته نمیتانیم در دنیا، حتی در کشورهای غربی پیشرفته در امریکا ای کارا میشن، مردم میخیزه بیرغا را در میتن و دیگه و دیگه.
بله. دو طرف همین الکوزی سب. بله قسمی بله. که فعلا ما متوجه از این بله. موضوع میشیم یا تعقیب میکنیم. این موضوع بسیار یک موضوع عاجل و حاد روز است. ای باید در سطح رئیس جمهورا یا صدر اعظم دستی که از طریق تلفن این مسئله را یک طرفه باید بکنن که ای خو بهانه که شما میگیرین یک بهانه بسیار سطحی است، منتهای مثلا میوه ها و بسیار چیزا ضایع میشه. ای به این سویه رئیس جمهور یا رئیس اجرایی این موضوع تعقیب شده تا که طرف مقابل که همسویشان باشه که از وا تلفنی گپ بزنن و این موضوع را دست بندازن به این موضوع سه.
خو ما خو تقاضا کردیم شخصا از چون ما به نمایندگی از سکتور خصوصی در شورای عالی اقتصادی عضویت داریم و دولت به می خاطر ما را به نمایندگی برده که در وجه دو نفر تاجر و صنعتکار عضویت داره در بین جلسات وزیرا و ما مشکلات خود که پیدا میشه او را باید آنان در وجه طرح کنیم و ما ای را طرح کردیم با جلالت ما رئیس جمهور و کلی وزیران در وجه بودن و او هدایت داد به وزارت خارجه و به چیز ای که برای جمهورا صحبت میکنه یا برای جمهوری صدر اعظم او مربوط خودشان است. مگر تا جایی که ما میفهمیم فعلا مسئله نظامی هستن. ما برای شما به مسئولیت گفتم میتانیم که در ایجاد در خصوصا در بندر و در مسائل و در ترانزیت و در رابند کردن خود شخصا اردوی پاکستان رول داره، حکومت ملکی هیچ نوع رول نداره و نه کدام تعهدات. ما تعهدات به حکومت ملکی کردیم، به صدر اعظم کردیم، به رئیس جمهور کردیم، تا قانون ترانزیت به او امضا کردیم، به نظامیه اش نکردیم. مگر این نظامیه برای شما معلوم هستند که یک استقلالیت مطلق خود داره در پاکستان و هیچ نوع وصول که تا وصول خودش نباشه او را قبول نمیکنن. همینطورم گفته شد که در اینجا قماندان قلی اردو است یا هر قماندان نظامی که از اردو هستن او ممانعت میکنه. به امر او چی شده؟ به امر او حتی سفیر ما صحبت کردن و برشان همین مشکل گفتن و به اسپیش تقاضا کردن که حتی موتورا کشورهای شما ضرر میبینند. امی جنسی که اکثر ما میاریم یک تعدادشان از پاکستان هستند. ما سالانه 250 میلیون دلار تنها از نسلی جنس میخریم که یک کمپانی پاکستان است و او کلشان شیر است، ماست است، آو است، جوس است، او کلش خراب میشه. امیرم برشان گفتن ما تصمیم میگیریم، ما تصمیم میگیریم و تا هنوز علی امروز تقریبا 11 روز میشه را بند هستند و چیز هستند. ما اجلات ما برای جمهورم تقاضا میکنیم که سخت برای جمهور و صدر اعظم پاکستان صحبت بکنن. مگر متاسفانه ایره برای شما گفته میتانیم که اینمی مسئله یک مسئله سیاسی هستند و بدبختانه که اینمی کشور پاکستان هر وقت حتی این مشکل با هندوستان در امی هندوستان علی با بنگلادش که از پاکستان جدا شده، بنگلادش علی فعلا در ظرف امی 40 سال یک کشور صنعتی شده. علت اساسی شی است که هندوستان به بنگلادش ضرورت داره، بنگلادش به هندوستان ضرورت داره. روابط اقتصادی شان در بینش نرمال است، مگر خود پاکستان و هندوستان روابط نداره. به می خاطر هر چیزی که سیاسی شوه ای با اقتصاد و با مردم ضرر میرسانه. ما امیدوار هستیم که هم کشور پاکستان هم کشور
خور ودان. ډیره مننه. دا مسئله تاسو هم علی کوزه صاحب وویل، همدار اجی صاحب نانی آغا هم وویل چې همیشه دا پرابلم وی، همیشه دا مشکل وی، خصوصا کله چې میوی رسیدلی وی او د افغانستان صادرات ډیر وی چې باید صادرات وکړي هغه وخت دا لاره بندیږي. نو اجی صاحب نانه هغه تاسو سوداګر کومه بل لاره نه ده سنجولې؟ یعنی بیل پاکستان بل لاره نشته چې تاسو خپل مالونه خصوصا میوی په صادرې کړي؟ که چیرته د بسته‌بندۍ په برخه کې مو کار زیات کړی وای، په دې برخه کې پنګونه کړې وای، په ښه کیفیت مو میوی پاک کولای و خارج ته واستولی، خصوصا دوبی و دغه چې لري هم نه دي، د هوا له لارې هم کېدای شي او د ایران له لارې هم امکانات فکر کوم چې وي، په دې اړه مو کله فکر کړی دی؟
بله، و په دې اړه کې خو موږ ډېر تکرونه کړي دي، ډېر تکلیفونه مو کښلي، ډېر زحمتونه مو کښلي دي. د زموږ خپله سرمایه چې د پیل چې الکوزي صاحب وویل، د محترم واقعیت وویل، زموږ سرمایه چې د پاکستان د کوټیداران څخه مو سرمایه را وکرده ده، په هغه پیسو په مقابل کې بیرته هغه مال هغه جنس ورباره و. دا زموږ تاوان چې دی 50% دی، تاوان زموږ په مقابل کې 100% دی، ځکه چې دوی زموږ سره پر هر موټر باندې تقریبا تر لاهوره پورې 1,00,000 کلدارې یو کریا اخلي، 70,000-80,000 کلدارې یو پاکستان کې محصول اخلي، 70,000-80,000 روپۍ چې کله زموږ مالونه هلته خرچ کمیشن باندې اخلي، یعنی پر یو موټر باندې 300,000 روپۍ د دوی مفاد دی. اوس د دوی ټوله موټران ولاړ دي، زموږ سرمایه ټوله د هغه ځای ده. دولت خو موږ ته کومه قرضه نه ده راکړې، کومه همکاري ده دولت اوس تل موږ سره نشته، او موږ تجارت چې دی په افغانستان کې د صفر څخه شروع کړی دی. دلته نه پخوا او په دې کم یخچالي موټران و، نه یخچالي خونې وې، نه یې د بسته بندي ځایونه وې، نه کارتن بستی و. هغه زور سیستم دی زموږ کې، ټوله کار په زاړه سیستم سره دی. دا باید موږ ته په دغه دنیا او پاتو د ایران په ایسه کې ایران هغه چابهار لار چې ده هغه د اوس په اله کېږي. زه دا فکر کوم چې دغه د پاکستان به سل په سل کې نقص چې دا لار بنده
شوله. تاسو وایئ چې لا هم له زاړه سیستمه کار اخلئ، ولې دغه سیستم نه بدلوي؟ حال دا چې نور بازارونه هم شته په پاکستان کې، به ستاسو میوه ارزانه اخلي. مثلا چین هم شته چې زموږ بل ګاونډی دی، که د هوا له لارې هم ورولی شي هلته په لوړه به ممکن ستاسو میوې خرڅې شي.
هوا د لارې څخه موږ کوشش کړی دی، دلته تیارې چې دي ټوله شخصي دي. دلته کریا $1 پر یوه کیلو باندې $1 کریا اخلي، هغه میوه $1 قیمت نه لري یو کیلو. او زمینی لارې چې ما ټول چې زموږ سرمایه د پاکستان څخه راوړو، دلته په سرمایه چې موږ د پاکستان راوړو، موږ په هغه پل د پروسس ځایونه جوړکړو، کارتن بس ځایونه جوړکړو، که میوې رانیسو بېرته روانې شو.
بله، در اینجا یک معلوم میشه که روی راه حل یک ذره صحبت بکنیم، برای ازی که مثال های مختلف موجود است. مثلا اوی ترکیه کسایی که توریست میاره به هر طیاره $6,000 تیل مفت میته، پیسه $6,000 یا $5,000 مفت میته. این دولت هم باید به این موضوع یک توجه بکنه. او خو به $1 گرفتن دیگه بیخی بیرسافی سو، خو پوسته نیست که، پاکت خط نیست که $1 بگیرن. خب به هر حال ما حالا وقت شنونده های عزیز ماست، نوبت از وار نخوریم به اصطلاح خودم و شما. شما رای تلفن یک بار اعلان بکنم، 0799 203-547-822-755 شماره های داخلی ما هستک.
بله او د سکایپ لاره هم کولی شئ لمر سره تماس ونیسئ. رادیو دات ازادی زمرت سکایپ پته دا او د افغان بی سی ماته سواتلش میره هم پیاد لري لښ میره اوریدونکو پر پیغامونه راستولی دي. لاندې خبرتیا وروسته به هم ستاسو ټلیفونونه وورو او هم به ستاسو پیغامونه خبره کو.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تاسیز مشغل آزادی رادیو آوری پا دی خبرونه که دی افغانستان پا اقتصادی ستونزو خبری که و پا تیره بیا دی پاکستان للوری دی لارو دی بندی دول پا نتیجه که افغان سوداگرو تا دی مالی تاوانونو دا وشتو پا باب خبری که و دی افغانستان دی صنایع و تجارت دی خونو دی مدیره پلاوی لمرای مرستیال شاغلی خانجان علی کوزی او د تازه میوه د سوداګرو د اتحادیه مشر حاجی دانای آغا زموږ میلمانه دي. او اوسم تصوریدونکو ته نوبت تر کو چې ټلیفون را وکي او زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه وکړي.
سکایپ هم ده
سکایپ لاري اوریدونکو شته مهرباني.
آقای نظر اسکایپ نیست ما هستم. سلام علیکم. بارا برای شما تقدیم احترامات خدا به شنونده های محترم و میمان های عزیز عرض میکنم.
خوش آمدید.
سلامت باشین. من یک سوال تکراری که داریم چند بحث دیگه مطرح شده. من میخوایم نظر سیاستمدارا و دانشمندا را خواستیم در مورد این نظر سوال خود. حالا میخوایم نظر می تجار ملی خودم داشته باشم در این مورد سوال خودم. یک تکرار حسن از همین سوال ما مطرح میکنم آقای نظر. همین ما در این انگلستان که هستیم یا ما و شما همین ما که در اروپا هستیم از آن گوشه جهان باشه از افریقا در اینجا میوه میرسه بهترین میوه میوه فصلی در هر فصل سر بهترین میوه میگیریم که از روی بحر میای اینجا. حالا می افغانستان از نگاه حقوقی خو یک دهلیز بحری از روی پاکستان بی خیاق داره کمی میوه هیچ از طریق پاکستان نفروشته به اروپا برسانه. همین حق افغانستان در حالی که جامعه جهانی در افغانستان حضور داره در می حالت که نتونه از طریق سازمان ملل متحد همین حق خود بگیره، همین حق خود چی وقت به دست خواهد بیاره؟ آیا از همین حق باید همیشه محروم باشه یا چی کار کنه که همین حق خود به دست بیاره که ما هیچ همین میوه خود حاضر نباشیم که سر پاکستان بفروشیم تولیدات خود؟ چرا از روی بحری جای دیگه انتقال نتیمش؟ و دیگه ای که بدیل دیگه ای که میتونه افغانستان داشته باشه چی است؟ خو یک اصل داریم برام سیاست اقتصادی و سیاست تجارتی. ما سر از بر اونا چی کنه میتونیم؟ اینقدر ضرر که اونا به ما میرسانن، خو اونام در برابر ما اینموس یک داد و ستود داره با ما چی کنه میتونیم؟ به اینا نظر میمان محترم
بیر مننه سرک صاحب. بله اوریدون که تلفن لاری لرو مهربانی کوی صاحب.
بله بفرمایید صاحب.
مهربانی کوی صاحب.
مهربانی صاحب
بمینی او خلوص څخه ډک سلامونه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته بل خصوص سروان صاحب او نظر صاحب ته وړاندې کوم څنګه چې نظر صاحب لطف او مرحمت وکړ چې موضوع د ورځې موضوع ده. نو زما زه خپل یو نظر لرم. نظر زما دا دی چې د لرو برو پښتنو څخه زما دا هیله ده چې په صلح آمیزه توګه باندې لاس یو کړي او لاره خلاصه کړي د پاکستان په دولت باندې فشار واچوي او دا لاره پرې خلاصه کړي، ځکه چې تجاران هم بیچارهګان په تاوان کې دي او همدارنګه کډوال هم په تاوان کې دي، ټول په تاوان کې دي. او ستاسو د میلمنو څخه مې پوښتنه دا ده چې دا څنګه کېدای شي چې لر او بر پښتانه په صلحامیزه توګه باندې
خبری وکی لطفا.
بله بفرمایید.
سلام علیکم. ازادی رادیو کارکون ازادی رادیو را.
بله سلام مهربانی.
سلام علیکم. سلام علیکم تعالی دی مزید میدان خان خان خبری کوم.
مهربانی کوم خان صاحب.
او خله پختنه کړی و او هغه دا غاله دی وای کګره دوه ته ویلی وای کوم ځای به سم د سپاتې نه غاله شي. هغه وخت د افغانستان کې دی او د انګلستان سره یې هر شروع سو پاکستان د عموما د شروع کړی تر اوسه پورې په هر شکل باندې منل منل دی د مګا اقتصاد د تمویل د کاروبار د منتوري د انسانان د منتوري دا هغه وجه چې پاکستان سره مو کاتي د کړونې سي پر کاتي تصمیم وته ونیو چې کاتي ته د موږ په دې د خپل ځخت د دې ځمکې لرو کله چې افغانان ته توضیح کو نو هر افغان خو دې نه ته دې د بدو ته رسیدي خدمت استفسار کوم له خپل باندې خمنګه د کارکون کی دولت کی کار نه لرو چې هغه کارو کی خدمت کی زموږ هغه کار به خوراندې مجبور پاکستان څنګه په خلوی لاس باندې ځان چې اکثر پاکستان موږ د درې په خاطر چې پر دلیخ کال کې تباکو په دې باندې دا یو نظر و
ډیر مننه. بل اوریدونکی هم لرو د اسکایپ لارې، مهرباني کوئ صاحب.
بل السلام علیکم.
وعلیکم
السلام.
وعلیکم السلام نور احمد یم، نه چنه څخه تاسو سره په تماس
کې. مهرباني کوئ نور احمد صاحب، شته چې له چین څخه مو تماس نیولې ده. مخکې مو د چین یادونه وکړه چې انار خصوصا په کې ډیر ګران دي. مهرباني.
انار قیمت از د چین درست است؟
انار هم قیمت دي، انګور هم قیمت دي، هر څه دلته قیمت دي.
ښه.
او دا اجا نانیا غو خنجان الکوزی صاحب څخه د دې ما سلامونه او احترامات ته تقدیموم. ما خبره اصلا د پاکستان په اړه کې و، د پاکستان چې دی راځي وخت افغانستان په ګټو په دې باندې نه خوشاله کیږي، دی همیشه د افغانستان لپاره مشکلات جوړي. نو زما اصلي سوال دا و چې دی وړي نه غواړي چې نور دنیا کې د نور مملکو سره دی اغه ترانزیت لري چې اغه دغه کې وستا دي د چین لپاره لرګاړي سیستم جوړ شوی دی. افغانستان کولای شي چې دلته چین ته صادرات وکړي دغه وکړي. نو دغه د افغانستان یو مجبوریت دی چې دی همیشه د چین لارې خپل صادرات کې واردات کې صادرات کې همیشه به دغه مشکلات. نو چې دی نه لار باندې فکر وکړي پر یو نوی سیستم باندې فکر وکړي، کېدای شي دغه مشکلات لپاره دی یو حل لاره پیدا کړي.
سلامت اوسې، ډېره مننه. او لشه مرغه د وړ مورس لچین څخه د لومړي ځل لپاره یو اورګاډی د افغانستان په لور را روان شو. البته دی کارګو یا د بار اورګاډی دا به په 15 ورځو کې د افغانستان حیرتان بندر ته راورسیږي، او دا هم یو ښه زیری دی سوداګرو لپاره هم چې له دې خو هم د افغانستان محصولات بار کې او چین ته ولېږي. بل اوریدونکی د ټلیفون له لارې، مهرباني. مهرباني کوئ صاحب.
بله
بله،
بفهمه صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. او بله
بله بله، مهرباني. لطفا که پوښتنه
مزمات له غره ولاته ته باکي وله.
ښه صاحب. مهرباني صاحب،
نن راځم د تورخم په اړه د موضوع ته تاسو نو راته یا
سید د تورخم په ارتباط به هم زموږ ملمنه نظر څرګند کړي. سید لټولو اوریدونکو منندوی اوس په ملمنو ته ورشو. لومړیم علي کوزي صاحب، تاسو دی اوریدونکو پښتنې واوریدې، مخې تر دې چې دی اوریدونکو پښتنو ته ځواب وایست، همدا د تورخم په ارتباط دی اوریدونکو پښتنه هم ده، او د ځینو نورو هم دا پښتنه ده چې د افغان بي سي د 1903 شمیرې له لارې په دې اړه معلومات غوښتي دي. دوی وایي چې آیا وروسته له دې چې پاکستان ویزه جبری کړه او لازمي کړه، آیا په راکړه ورکړه باندې په تجارت باندې منفي اغیز کړی دی او کنه؟
بله، ډیر منفی اغیز کړی دی. مونږ خو خصوصا په د دوه صوبې د پاکستان چې دی خیبر پښتونخوا او بلوچستان، دغه خلک چې د دواړو بارډرونو شاوخوا ته پراته دي، اقتصاد سره شریکو د راکړه ورکړه، حتی موټر سره شریکي اغستلې دي، تجارت سره شریک. لکه څنګه چې نانی هغه ویلې، د تجارت چې مونږ کوو، د باغونه، د انګورو باغونه، د مڼو باغونه، دا چې اغستل کیږي دي ته مخکې د قان ته پیسې ورکول کیږي، د فصل لانې رسیدلې دا اغستل کیږي دي کې د پاکستان تجار او هغه اړتین او هغه ټیکاداران چې دي د د د د د د میوه کار کوي، هغه زمونږ سره په دې کې شراکت لري او مشترکاً د دغه پروسې نه دویم ګټه اخلي، مونږ هم ته اخلو. نو دا خو یو داسې یو حالت راغی چې دغه چې په مونږ باندې جبري شو د ویزې مسله، دا په سلو کې 80% زمونږ په تجارت باندې مطلق تاثیر کړی دی او اوس هغه پیسې او هغه انتقالات او هغه تګ راتک چې پخوا کېده هغه کاملا بند شوی دی، ټول سره په مشکلاتو سره مخامخ شوی دی، تبن یې په تاثیر کړی دی. په تورخم کې اوس البته دروازه خلاصه ده، زمونږ ترانزیتي موټرې زی راځي، کوم ستونزه نشته دی، صادرات هم راځي، واردات هم شته دی او دا کار جریان لري. گرچې هلته یو رژیم دوی جوړ کړی دی چې هغې کې د افغانستان دې طرف سرحدي پولیس هم ظلم کوي او عامخته پولیس هم ظلم کوي، دا موټرې خالی چې دي کانټینر یې نه پرېږدي. او په دې کې اکثره هغه یو تعداد اشخاص او افراد چې هغه غټ غټ ترانسپورټونه لري په پاکستان کې، هغه په دې باندې په فشاري کوي، هر څومره چې موټرې خالی لاړې نشي هلته د ترانسپورت نرخ جګیږي. په خوا کې یو کانټینر جنس منګه د کراچۍ نه فرضاً په 1,90,000 راوړو، اوس یې په 3,00,000 راوړو. که منګه د دې مخې یو کانټینر جنس فرضاً په 1,00,000 لیږو، اوس یې په 2,00,000 باندې لیږو. علت دا دی چې کانټینر خالی د دې ځای نه په ډېر تکلیف سره تیریږي، خالی موټرو ته دا دواړه سرحدي قواوې اجازه نه ورکوي، کم کم پرېږدي. دا یو ډېره ستونزه ده چې د تجار سره مخامخ کړي وو. د پاسپورت مسله، د ویزې مسله، واقعاً اوس هغه سیستم چې پخوا په تورخم کې وو، ته سهولتونه او تسهیل او هغه شیان نشته دی. البته دی کې پاکستان هم نقص کړی دی، په زرهاو کارګران موږ د افغانستان په افغانستان کې زه موږ سره اسناد راسه دي چې تقریبا د 3,00,000 نه تر 4,00,000 کارګر د پاکستان اتبا په افغانستان کې کار کوي. په دې کې اکثره داسې وو چې ویزې نه لرلې، دلته به بي ویزې راتلل، یا بیا په جلال آباد کې، یا په قندار کې، یا په خوست کې، په کابل کې دلته کار کوي. خصوصا دغه نه ایجنسۍ او خلک چې هغه د باجوړ ایجنسی ده، د مومندو ایجنسی ده، خیبر ایجنسی ده، کرمی ایجنسی ده، همدارنګه وزیرستان دی، شمالي، جنوبي، دا ټول هغه خلکو چې دوی دواړه طرف ته چې په سرحد کې پراته وو، دا خلک نه پاسپورت پیژندو. حتی زمونږ داسې خلک شته دی په دغه سرحد کې د افغانستان په دې خوا کې چې حتی خپله د افغانستان تذکره نه لري، تر اوسه پورې نه ده اخیستلې. اکثره دغه سرحدي قومونه چې دي، حتی د ظاهر خان او داود خان په وخت کې نه ده اخیستلې، د هغې نه خروسته جنګونه شروع شو. امختم داسې کار دی چې اکثره مومند شناختي کارت نه لري، اکثره اپریدي، او دغه خلک چې دي وزیر مسعود دا شناختي کارتونه نه لري د پاکستان، اما د ډیورن لین نه امخته پراته دي. دوی ټولو دلته تجارت کوو، دوی ټولو دلته کاروبار کوو. 2,000,000 انسانان د دواړو طرف نه په دغه بارډر باندې تر چمنه پورې کار کوي. دا 2,000,000 خلک، دا 2,000,000 انسانان بیکاره کیږي. زه دا په مسؤلیت سره ویلی شمه چې دا بیکاري که په دغه منطقه کې راشي، دا ټول دشمن کیږي. دا پاکستان تم جنجال دی، دا افغانستان تم جنجال دی، هم د داعش سره یوځای کیږي، هم د طالب سره یوځای کیږي. دا بیکاری چې راشي، تنګ امد به جنګ امد، دا خلک به څه شی خوري؟ دا خلک خو تمام ورځ تورخم ته راکوزېدل او چمن ته راتلل، ویش ته راتلل، دلته ماښام له 2,000-3,000 ډالر کالدار خپل کور ته وړلې. اوس دا ټولې د منځه ځي، په دې باندې قیدات ورته کیږي. دا قابل د تشویش خبره ده. موږ چې ویو چې په دې مسله کې باید یو تعقل وشي، په دې کې د تحمل نه کار واغستل شي، په دې کې زمونږ اقتصاد د سیاست قرباني نشي. دا
بل تاسو وویل چې په دې بندیزونو لکبل شاوخوا 2,000,000 خلک د ډیورن دواړو خواو ته زیان ویني. او زموږ اوریدونکو شاغل خوشخوی هم همدې مسلې ته اشاره لرله چې ولې همدغه خلک چې دواړو خواو ته اوسي او ضرر ویني، هغوی ولې اقدام نه کوي؟ آیا نشي کېدی چې هغوی لاره پرانیسي؟ څو پیغامونه هم دي. مروالي زی وی له لشکرګاه څخه وای، پاکستان چې تجارتي لاره بنده کړې ده، د تروریستانو او وسلوالو لار ولې نه بندوي؟ اسمت الله له هلمند لیکي وای، له علي کوزي صاحب څخه دا پوښتنه کوم چې ولې نوري لارې نه پیدا کوي؟ پاکستان تر څو پورې پاکستان ته به تر څو پورې زارۍ کوي؟ بخملي له خوست څخه لیکلي وای، د چابهار لاره به کله په مکمل ډول فعال شي؟ هدایت الله امین حاجي له هلمند لیکلي، او افغان جګپورو چارواکو څخه باید چارواکي باید د پاکستان له چارواکو سره په تفاهم د ویش لاره خلاصه کړي، او باید مخکې لا دا کار کړی وای، او د کندهار تاجرانو به دومره تاوان نه کوو. بل اوریدونکي عثماني ده، دا وای چې علي کوزي صاحب ته سلام وای، زموږ پښتانه دا ده چې ولې افغانان د پاکستان سره هر ډول اړیکې نشلوي؟ په د دې لپاره چې په پاکستان فشار راوستل شي، نو اړیکې دې وشلول شي. خلیل احمد خوشحال له هلمند لیکلي دي، وای درې وخت ډوډۍ څخه دی یو وخت ډوډۍ بخو د پاکستان صادرات دی نوی په دې اړه څه نظر لري مخکې ته چې علي کوزه سپتا سي په دې اړه نظر څرګند کړي ل شغله نانی اغا څخه به وپښتو ک د لار پام دې شکل سره بند پاته شو نو څه فکر کوي چې د سوداګرو او باغدارانو او کاروانګرو تاوان به تومره شي آیا دوی به بل اخر مجبور نه شي چې کوم بل لار پیدا کړي
او بخښي ما تاسو ته در مخم وویل دلته دا یو ورور وویل تاسو باید پېښ تر پېښه د پاکستان سره خبرې کوئ موږ پېښ تر پېښه د پاکستان سره روژه در مخ خبرې کړي د کونسل صاحب راغلي دي ناشتي د وګصر مجلس کړي دي په حالت کې چې دا صادرات شروع کیږي تاسو باید موږ ته د ار لاري ته د کوکه آماده دی ونیسي د ترانسپورټ آماده دی باید ونیسي د دغه بیا ځای ما سنن چاکې ته د دې مخکې وی وکی د محصول په ایسا کې ستاره په پرسه د دغه په ایسا کې باید مشرام کاری کوي کوم موټران چې زموږ کې چې د هلمند یا د روزګان څخه زموږ ته انګور راوړو یا انار راوړو دا نه وخت را رسیدي موټر په لای خرابې د دا به تاسو د دروازه در شپې تر لسو بجو پر خلاص کی دا خبرې مو ټول ار وخت ار سیزن کې تر کې سره کو او هغه دا کې نه اټ کی او هغه دا اسلام آباد ته خبر ورکړي دوه اند چې تاسو وایئ چې ولې په نور مملکتو ته تاسو می وینئ نو د مملکت او معاشره مملکت پر کملار یوسو تر توه چې کملار باندې یوسو ایران ایران درمه دا میوې چې ول زموږ میوې معنا نه پېښولې خپل میوې ول ول درکوي راځي ارڅونه چوري موږ زموږ میوې نه پېښولې تر کومې ستان لار باندې میوې نه سپورتلې تاجکستان باندې تاجکستان څخه ټول شوري ته یابل ځای تم څلور څنځو مملکتو چې تیریږي دا محصول دا مصرفونه په اربا د یو ساعت یو ورځ کې راو دا څه مشکلات زموږ مخ ته ډېر پاتې دي نو دا پاکستان چې دنيږه بادر په بادر ار ساعت کې چې مرتجر راشي د هغه صادرات ضرر رسیدل په دا خاطر دا موږ تجارت تل شروع کړی و چې د خپل میوه مقصد د خپل وطن څخه وبا سو چې ژر تجارت خرڅ کو راته خراب نشي او تاسو د اواده لار د اواده لار حکومت تاسو ویل چې البته څو د تیمور د ولایت افغانستان ته پیشنهاد کړی چې دا کاریا باید راځي چې تاسو مې سبسډي دا ورته کاغه نه راکته کی تاسو باید سم مصرف یو سي هغه سم مصرف په مور کو نو خدای چې مشکلات دې ستو په لخوا الله دې خپل پزل باندې یو څه اوس دا اوس فلم درزر نه فار کاری ګر مرته بیا کار په باغو کې ناس کې پکه تاغه روزمره هغه ورسته انګور خراب انګور اتی پر داس باندې کارګر بیا کار نه سي دوبه او کوو مصرف معاش او کوو او پاکستان نن سبا ته کوي بس ما فين دروازه دی لکم سبا سهار دی لکم ما فين لکم دروازه مګر دا زه پاینده کې سوالم دا پاکستان په دې پوښي چې دا ډېر نقص ما د ټول چې سم څه ده نقص دې ته راځي کې چې زوس څه ده مو سره راځي کې دا ارته توانونه چې اوس مو څه ویږي دا پاکستان په دې مجران نشي ویلای دا به څه وایي دې په جبر کې کچري دې ترانزیت شروع شي زه خپله نه کړ دا خدای دې نتی شي هم دې ترانزیت ته بیا کوم مشکل پیدا نشي.
بله تشکر. خب به هر حال محترم آقای خانجان الکوزی در اقتصاد یک اصطلاح میگن که کل تخمه را در یک سبد ننداز، یعنی اگر سبد بفته ازتون کل تخمه میشکنه از او خاطر به سبد های مختلف، یعنی تنها بازار متوجه پاکستان باشه یا یک رای پاکستان باشه ای خود به خود این مشکلات ایجاد میکنه و ما ایره چندین بار تجربه کردیم موجبه از سالهای متمادی چگهیم. حالا یک موضوع به ذهنم گشت که مثلا ما معلومات دقیق داشتم سابق منتها حالا شاید تغییر کرده باشه، ایست که خود ترکمنستان و ازبکستان اینا به میوه موجبه احتیاج داره. سببش ایست که مثلا در ترکمنستان و ازبکستان پختزاره است، در او پختزاره مواد کیمیاوی استفاده شده و از او مواد کیمیاوی خربوزی از یا و انگور و ایگپای از نای قسم زهرناک شده. مثلا من کت چشمای خود دیدم که خربوزه را که واس کردیم ماوینش بیخی او شده، او یک قسم او زرد شده زیب. از او خاطر یعنی بازارهایی که نزدیک به ماست مثل ترکمنستان همسایه ما و شماست، او طرف شکل دور هم نیست، قزاقستان و آذربایجان و ازبکستان و تاجکستان ایران از اونجا اوسون روسیه و اینجا، یعنی اون بازاران هم یک چکر چکر بزنن شاید خریدار پیدا شه به میوه افغانستان. از این خاطر مسئله چین است که قسمی که آقای ساروان هم یاد کردن، اینا در اوج اوج خطریل میگه در 15 روز میایه، اگر او خطریل اگر یخچالای خاص داشته باشه شاید به چین از طریق ترن هم بره. یعنی این آلترناتیو باید سرش یک ذره جدی استاد شه و خوب نمیشه الکوزیشه.
بله، ما امی صحبتای کل دوستار شنیدیم و واقعا که عاطفهشان و خود صحبتایشان و احساسی ملی و افغانیشان قابل قدر هستند. ما اول برای امی دوست ما که از انگلستان گفتن که ما باید حق بحری ما هستن با پاکستان و با دنیا باید بگویم و ما باید از امی حق خود باید استفاده بکنیم. متاسفانه که امی حق ناتو را پاکستان 2 سال بند کده، ناتو برای چیزی گفته نتانست. ما در یک مجبوریت خاص هستیم. برای شما معلوم هستن جناب نظری صاحب و سروان صاحب که افغانستان 40 سال در جنگ است و تمامی همسایه های ما، قسمی که نانه آقا گفتن، تمامی همسایه های ما متاسفانه از مجبوریت های جنگی که در این منطقه وجود داره و ما فقیر شدیم و این جنگ تحمیلی که بالای ما 40 سال هستن که جریان داره، از امی مجبوریت های ما استفاده میکنن. هر کشور در ذات خود، ترکمن افغانستان، ازبکستان، تاجیکستان، ایران، حتی چین به شمول چین، ما علی تقریبا در میدان هوایی پیکینگ اضافه 40 تن جلغوزه ما ماندگی هستن. برای ما اجازه نمیده که پس ای را بیاریم یا او طرف ببریم. فقط یک پرمه بودن که امو پرمه برشان از لحاظ صحی داده نشده، اینمی جلغوزه را در موجه مانده و این جلغوزه رفتن خراب میشن و هر چیزی که هست هر کس با اندازه خود امرای افغانا جپا میکنن. متاسفانه در اینجا اول اینمی مشکل ماست، امی مشکل ما اول تاجک و ترکمنستان ازبکستان تا میوه خودشان پروخته نشوه و به مسکو نرسه، از تاجیکستان نرسه میوه ما را اجازه نمیتن. این بسیار یک معمول بسیار جدی هستن. امی پاکستان هم امی جنجاله که جور میکنه، او نمیخواین که میوه ما بره به هندوستان، میخواین که امی میوهشان در اینجا در پاکستان ارزان پروخته شوه، در داخل مارکت خودشان پروخته شوه. هر کس به میارتا ما هم مجبوریتای متاسفانه داریم، قسمی که دوستا گفتن که ما دیگر را باید پیدا کنیم. ما در اتاق تجارت بالای ششتیم با وزارت تجارت، با وزارت زراعت، با وزارت اقتصاد، ما راهای هر چیز داریم، راها داریم. اول مجبوریت ما ای هستن که تولید ما که هستن پرزن. شما ببینین که ما یک مثال گندم برای شما میتیم، در افغانستان یک هکتار زمین میتن 500 کیلو گندم تولید میکنن، مگر در ایران و در پاکستان و میشه 5 تن. شما ببینین که چقدر تفاوت است. امیتور باغ ما و میکانیزه کردن، زراعتش میکانیزه هستن، پرزن بالداریش، باغداریشان از یک درخت سیبی که شما در سوات، در پاکستان، در کویتا، در ایران اگر او 12 کارتن سیب به دست میارن، ما 2 کارتن سیب به دست میاریم. علتی اساسی اولی است.
امین جان مداخله کنیم که برای ازی که روشن شوه فکر را. این 500 کلوی ما و شما که 5 تن ایران اگر مقایسه شوه از ما با تلاس باز از وا مچ مس است نقره است، برای اینکه ما مواد کیمیاوی استفاده نمی کنیم. میگی اگر این از نقطه نظر
خوی ارگانیک
اگر ما بفروشیم قیمتش بسیار بالاست. بله
نه و خود صحیح هستن. خو اول دنیا فعلا به ای هستن که آرده که دنیا میپروشن امی قزاقستان یا امی پاکستان، امی سری امی 5 تن عین مصرف مین و سری امی 500 کیلو عین مصرف مین، برای ما قیمت تمام میشه. یعنی ما رقابت کده نمیتونیم در مارکت. این امی طور است اگر نیست سیب ما، انار ما خود تلا هستن، انگوری ما تلا هستن، در این جای شک نیست. مگر در اوجه شما برین در دوبی، امی تلا را کسی نمیخرن. دیگه مشکل ما پیکنگ است، ستندرد است. ما با ستندرد اروپا، با ستندرد دوبی متاسفانه فعلا آماده نیستیم. هر چقدر که کوشش کردیم نانه آقام برای شما گفتن که همی چیز معنانوی هستن. ما در یک کارتون و در یک تکری یک چیزی که انگور در اوجه ببریم در چمن پروخته میشه، در کراچی پروخته میشه، در هندوستان همیتور در یک کارتون پروخته میشه. مگر ما اگر وی را در دوبه ببریم تا که سرتیفیکیت ISO نباشه، در دوبه او را کسی نمیخره، در میدان او را نمیمانه، بنان او را در اروپا برده نمیتانیم. یک کانتینر انار که ایران میبره به دوبه سرشان $400 مصرف میان، سر یک کانتینر ما $4000 مصرف میان ما که در دوبه ببریم. تخنیکی است.
بله الکوزی سب، ای امی سرتیفیکیت را چرا ما در افغانستان نمیتانیم داشته باشیم؟ چرا زمینه بر ازی مساعد نشد؟ در 15 سال گذشته اق خارجی مارجی و اق متخصص آمد، اق دالر آخر، چرا ما بله. امی سرتیفیکیت را در بله. داخل نتانستیم بله. مساعد بسازیم سب؟
بله بله، بدبختانه خارجی آمدن میلیارد ها دلار مصرف کرده، به خاطر اهداف خود مصرف کرده، چیزی که صاحب خانه ضرورت داشتن او را برشانه چی نکردن. برای ما به نام دموکراسی و به نام حقوق زن و به نام پلانی و پلانی به میلیارد ها دلار مصرف کرده، برای ما زیربنا جور نمیکنه خارجی، زیربنا را جور نکردن، یک پولم ندادن. ما برای شما میگیم که ما در افغانستان یک لابراتوار علی نداریم، امی خو یک سرتیفیکیت خو یک چیز است، یک استاندارد است، در دنیا قبول شده است، در این خو سرمایه گذاری کار است، تا که زیربنا را دولت جور نکنن. ما پیلن هم مثل داود خان و زهیر خان واری در وزارت صحت عامه دوای ما تست میشه و اینمی مواد خوراکی ما مین ما مال خود بندر نگاه میکنیم، سمپلش میاریم در وزارت صحت عامه ای را برای ما تست میکنه یا وزارت زراعت. 50 سال پیشتر ما می سیستم بود، علی ما می طور هستن. برای ما خو متاسفانه در زیربنا و در چیزی که برای ما ضرورت بودن خارجی و امریکایی کمک نکدن. او که چیزی ضرورت داشتن تنها سرک، خودشان ضرورت داشتن سرک جور کدن، مگر برق که ضرورتش نبود برق جور نکدن. بنان به مو خاطر عرض مادهی هستن که
در اینجا یک سلسل مشکل وی دوی یا زین نور دلائلم دی وسخواده دی وارداتی برشنا مسئله داقه هم نپریش دی په کندوز کې قطع شوې ده. د برق په برخه کې وایي چې هر بند 15 کاله او شل کاله وخت غواړي، او د افغانستان حکومت ورته ښه پلانونه هم نه ول جوړ کړي.
زما عرض په دې کې دا ده چې مونږه دنیا که زمونږ نه غواړي، زمونږ ورونه چې دا پیشنهاد کوي چې بدیل لار پیدا کوي، اول بدیل لار د فار مونږه هغه مارکیټونو ته چې ځان رسو، ځان باید په هغه سطح عیار کو. مونږه چې دا پاکستان ته مجبور یو چې دا جنس وړو، ما د ته ویل 2 میلیونه ټنه سبزی او میوه تولیدیږي، دا یو څه به په افغانستان کې مصرفه. علي کوزای
صاحب، یو مسله ده، یو مسله ده چې موږ لنډی ګټه ته ډیره ترجیح ورکو، دې ته نه ګورو چې په یو شکمو په آینده کې شاید زیاته ګټه وي، دغه لپاره پانګونه نه کوو. طویل المدت پروګرامونه موږ نه لرو.
ساروان صاحب، دا صحیح خبره ده. زه درته وایم چې یو ډالر باندې تو ته 2 ټنه انګور ابل او راځي. زما یو ملګری دی اجی صاحب، سعد نومې دی، هغه 2 ټنه انګور وړل اریانا سره وعده کړی وه، په یو کیلو په یو ډالر باندې وړل کیږي. دا 2 ټنه چوړي خو اول خو به دا 2000-3000 ډالر ورکوي. د هغې نه علاوه دی مجبور مکلف دی. سبا ورته اریانا وایي نن ځای نشته، زما سورلي ډیره ده، زه ځای نه لرم. داسې خو موږ کارګو نه لرو، د کارګو شیان نه لرو. دا خو د دولت وظیفه ده چې دولت تر څو پورې دا کارونه ونه کړي، مونږ دا کار نشو کولی. دا تجار خو سرمایه گذاري کوي په میوه کې، مګر هغه خو سرمایه گذاري نشي کولی په لابراتوار کې.
ابتدایي کارونه باید دولت ورته مساعد کړي. ډېره زیاته مننه، متاسفانه زیات وخت نه لرو، کنه په ډېر بحث کېدای شي.
سر جالب بحث است.
د افغانستان د صنایعو سوداګرۍ د خونو د مدیره پلاوي لومړی مرستیال ښاغلی خانجان علي کوزی او د تازه میوه د سوداګرو د اتحادیه مشر حاجی صاحب نانای آغا چې په دې خبرونه کې موږ ګډون وکړ، در څخه منندوی یو. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو. د ازلي رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه سپو د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونه هم مهیروي.
مام تشکر میکنم تا برنامه آینده. خدا حافظ و ناصرتان.
اصلی وطن افغان.
افغانستان دے اس میں نصیب پر دو ملکوں کی دے مینا وے یار مینا اس میں نصیب پر دو ملکوں کی دے مینا وے یار مینا اصلی وطن افغانستان دے اصلی وطن افغانستان دے اس میں نصیب پر دو ملکوں کی دے مینا وے یار مینا اس میں نصیب پر دو ملکوں کی دے مینا وے یار مینا وطن پہاڑیوں کی خاور شوما کد وطن پہاڑیوں کی خاور شوما اصلی وطن افغانستان دے اصلی وطن افغانستان دے اس میں نصیب پر دو ملکوں کی دے مینا اے یار مینا اس میں نصیب پر دو ملکوں کی دے مینا اے یار مینا اصلی وطن افغانستان دے اصلی وطن افغانستان دے اس میں نصیب پر دو ملکوں کی دے مینا وے